یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی نن مسکو ته روانیږي. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروان د میرحمت صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. په سر کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو ډېرې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالي شورا پر ټویټر پاڼه دا خبره نن خپره کړه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کېږي. د دغه 12 کسیز افغان پلاوی مشر غلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکز پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی یو شمیر نوري سیاسي څیرې د دې پلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغوی د ګډون ژمنه کړې وه. دا غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماتانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحه کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. دا خبره د دې وزارت مرستیال ویاندې جیلینا پورتر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د یو خبريال د پوښتنې په ځواب کې وکړه. خو جیلینا پورتر تایید کړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د امریکا په استازولۍ په دې غونډه کې ګډون وکړي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 228,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلاديش او سریلانکا کې د خورې سوې کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا آدجی ویلی چې د یادو مهمو خدمتونو کموالی په بېوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل سي چې د دغو بېوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه سي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېری محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې شول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هېڅکله ونشي کولای بېرته ښوونځیو ته ور وګرځي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغان استادانو لپاره د کورونا ضد واکسین د تطبیق بهیر د پیلې دوستانه وکړه. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت تیر ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړی و. تمه ده په دې بهیر کې د شونځیو او پوهنتونونو 4000 استادانو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق شي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO تیر ورځ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان له لوري دا اقدام په شو وخت کې پیل شوی، ځکه راتلونکو اونۍ په دې هیواد کې شونځي نوي تعلیمي کال پیلوي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د شمیرو لمخې تر اوسه 15,000 کسانو ته په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین تطبیق شوی دی. په افغانستان کې د استرازینیکا واکسین چې د هند او بریتانیا ګډ تولید دی تطبیق کیږي. نوې ډیلي دا واکسین له افغانستان سره مرسته وکړه. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سرلننه د شلو اورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سره لوبې د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی یوه یې نن، بله یې سبا د جمعې په ورځ او دریمه او وروستۍ یې د شنبې په ورځ ده. د دغو دوو لوبډلو ترمنځ تر دې مخکې په متحده عربي اماراتو کې دوه ټیسټ لوبې وسوې چې یو د یوه په وړاندې مساوي سوې. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې 8 تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتري کې نیول سوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر وویل اکثر قربانیانې آسیایي نژاده ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګېزه څه وه له احتیاطه کار واخیست او ویې ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل سوي دي. څلور تنه اتلانتا ته نږدې د اکوارډ سیمه کې، درې د ګولډ مسیج سپا سیمه کې او یو اروما تراپي سپا سیمه کې وژل سوي دي. او د اروپایي ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته له هغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته سوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازینیکا واکسین میلیونونو کسانو ته ورکړل سوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته سوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول سوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو، فرانسې او ایټالیا، د اروپایي ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه یې د استرازینیکا واکسین څه باندې یوولس میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري، ساعت 12 بجې او 2 دقیقې شوې. د روانې خپرونې په دوام کې به واورئ. د افغانستان د دولت پلاوی نن د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته رواني شي. په کندهار کې د جګړو له لاسه زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي.
وای مو پات چې کورنۍ راونړول بس په سرایو کې طالبان ناست دي، بس مش په کم ولاړ.
په کابل کې د دوشنبه د ورځې د 14 قربانیان له حکومت ته د دې ډول پیښو د مخنیوي غوښتنه کوي. په ترین کوټ کې خلک وایي د شاري نقشې د نشټوالي له کبله کورونه نشي جوړولای.
دا په دې نه به ته و چې سبا یا بله ورځ نقشې را روانې دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځمکو باندې مصرف نسو کړ.
د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام اوري. زمو شخله اساجی رادیو اوری د اساجی رادیو خبرونه د سهار له د ماشام تر په مزنی څه په 12 شپږ دی او په یو شمه شارونو کې په اف ام 3.15 څه پاوري. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز لیکلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي ملګري دي. تر دې مخکې په افغانستان کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي دي چې ټول سیاسي شخصیتونه په دې صلاح شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکي افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوي کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزي پلاوي غړي شامل. مسکو ته له سفر وړاندې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله چې افغانستان د اسلامي جمهوري پلاوي مشري کوي په خپله ټویټر پاڼه ولیکل دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو پیاوړتیا په افغانستان کې د جګړې پای له ترهګرۍ جرمونو او نشه یي توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. ښاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسیې ونډه مهمه بلل او زیاتوي د طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس همدا ډول د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بلل او هیله ښایي چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې په راتلونکي کنفرانس ته مثبت اغیز ولري. د مسکو په غونډه کې د حکومتي پلاوي سربیره حامد کرزی، د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی له سیاسي پلاوي هم نن چهارشنبه مسکو ته روان شوی. د ښاغلي محمد نعیم په خبره په دې پلاوي کې د طالبانو د مرچي پلاوي مشر عبدالحکیم، عبدالسلام حنفي، شهاب الدین دلاور، محمد فاضل اخوند، خیرالله خیرخوا، سهیل شاهین، انس حقانی، محمد عباس تانکتے او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه کې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندي کول دي. یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو ګڼنه کېدل او همدا ډول په دې هېواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنجشنبې په ورځ کې د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریځ او د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولسي جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده هم وایي د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي. د نن ازادي راډیو ته وویل
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمه ده چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیالې جیلینا پورټر پرون وویل خلیلزاد به د مارچ په 13 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه وبلله، خو زیاته یې کړه دا غونډه به د دوحی بدیل نه وي. بلخوا کابل ته د خپل سفر وروسته زلمی خلیلزاد په خپله ټویټر پاڼه لیکلي ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربند لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه دریځونه په دوو برخو ویشل شوي. ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغېزمن او ځینې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخوند او سیمین بارزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایله ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا غږ کوم چې ورونه اوس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
در نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو داسې مهال د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت ننګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له دریځ سره په ټکر کې عمل دی. تازه جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون وویل د ټاکنو له لارې واک خپل ځایناستو ته لیږدوي او حاضر ده چې حتی سبا هم ټاکنې وکړي، خو که چیرې ټاکنې ونه شي بل بدیل له لارې نشي کولای واک پرېږدي.
ډیر مننه د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د دولت پلاوی مسکو ته روان شوی دی. په دې پلاوی کې یو شمېر سیاسي شخصیتونه هم شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د دوشنبه په ورځ پر یو دولتي کاستر موټر د چاودنې د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې د بیګنا وګړو د وژنو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د اطلاعات او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو پر موټر د دوشنبه د ورځې په چاودنې کې څلور شزي او یو ماشوم ووژل شول او 15 کسان نور ژوبل شول. د دې پېښې یو قرباني خاطره نومیده چې امیندواره و او ل خپل درې کلن زوی سره یو ځای ووژل شو. د خاطرې خاوند سهراب وای ل واده درې نیم کال تیرېدل او ټاکل شوی و چې تر راتلونکو څو میاشتو یې دوهم ماشوم هم وزیږي. ل دې سره د ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر د پلازمېنې کابل د امنیت وضعیت د شوالې لپاره د امنیتي بنسټونو د جدي هڅو د پیلونو یادونه کړې ده. د دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
صبح اش کم شوخی میکرد
د خاطرې خاوند سهراب د هغې امیندوارې مېرمنې خاوند دی چې د دوشنبې په ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کارکوونکو پر موټر برید کې له خپل درې کلن ماشوم سره ووژل سوه. سهراب وایي له واده یې درې نیم کاله کېدل او ټاکل سوی و په لنډ وخت کې دوهم ماشوم هم وزېږي.
صبح عرش کم شوخی میکرد.
سهر که عرش لگه شوخی کولا، موږ د مامورینو له موټر نه پاتې شو او دولتي موټر کې ولاړو. خو مازدیګر په دفتر کې وم چې کوم چا راته زنګ وواهه چې د مامورینو پر موټر حمله شوې. ما ویل چې زما میرمن او ماشوم هم په دې موټر کې وو. راته یې وویل چې ټول هغه کسان چې په موټر کې وو ټپیان شوي دي. ما ځان زر تر روغتونه پورې ورساوه. ماشوم مې په موټر کې شهید شو او میرمن مې په روغتون کې.
عنایت الله قریشی بیا د بیبی عزیزی ورور دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت کارکوونکی و او په همدغه چاودنه کې ووژل سوه. دی وایي خور یې د خپلې کورنۍ یوازې سرپرسته وه او بې ګناه ووژل سوه. عنایت الله له حکومت څخه غواړي چې د کابل امنیتي وضعیت ته دې جدي پام وکړي.
په دې اوږده موده کې مې هیڅ د دې لامل ونه موند چې آیا سیاسیون د خپلو خلکو په اړه درک او احساس لري. دا زنځیری وژنې او چاودنې څه ګټه لري پرته له دې چې ولس ووژني؟
د اطلاعاتو او فرهنګ او مخابراتو وزارتونو د کارکوونکو پر دغه ګډ موټر برید چې د دوشنبې په ورځ د کابل ښار دویمې حوزې اړوند دنباغ سیمه کې وسو، څلور ښځې او یو ماشوم پکې ووژل سول او پنځلس کسان ټپیان سول. د دغه پیښې تر ټولو کوچنی قرباني د خاطرې زوی درې کلن عرش و چې له خپلې امیندوارې مور سره یو ځای ووژل سو. په کابل کې د نامنویو شدت ته دغه ښار د اوسېدونکو اندېښنې او نیوکې راپارولې دي. د دې امنیت په ټینګښت کې حکومت په کمزورۍ تورنوي. د کابل ښار اوسېدونکي مجدایباد وایي
امنیتي وضعیت ښه نه ده، هره ورځ بدتر کېږي. موږ شاهد یو چې هره ورځ خلک خپل ځان له لاسه ورکوي. موږ غواړو چې وضعیت ښه شي.
له دې سره د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امرالله صالح د دفتر ویان رضوان مراد وایي لومړي مرستیال ته د کابل ښار د امنیت مسؤلیت له سپارلو وروسته د جنایي جرمونو په کموالي او د ترهګرو په نیولو کې مثبت بدلونونه منځته راغلي دي. ښاغلی مراد زیاتوي شپږ وړې ترهګرې ډلې چې د مقناطیسي ماینونو په ځای پر ځای کولو کې لاس درلود نیول سوي او څو ترهګریزې حملې هم شنډې سوي دي.
په کابل ښار کې شپږ شبکې وړې شبکې چې دوه نفري او درې نفري وو او په چسپکي ماینونو ایښودلو کې لاس درلود دوی نیول شوي دي. اکثره تاسو په ټولنیزو شبکو کې هم وکتل د دوی دوسیې د تکمیل په حال کې دي. بل خبره ډیره مهمه ده چې په کابل پوهنتون باندې د برید اصلي د طرح هستې شپږ غړي ونیول شول او د لوی څارنوالۍ او محاکمو لخوا په اعدام هم محکوم شول. د یوسف رشید صاحب خدای بخلي قاتلین درې کسان چې طالبان ول هغه هم ونیول شول، په جرمونو اعتراف وکړ.
افغان حکومت مخکې تر دې په وار وار د دې بریدونو عاملین طالبان ګڼلي، خو طالبانو بیا په دا شان بریدونو کې خپل لاس لرل تل رد کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
د افغانستان د کلیو بیا رغونې وزارت د یو نوي پروګرام د پلي کېدو خبر ورکوي چې له لارې به یې نږدې 1.1 میلیون وچکالي ځپلو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پروګرام د نړیوال بانک د 200 میلیونه ډالرو په ارزښت پلي کېږي. د انعطاف په نوم دغه لویه پروژه به د روان کال د سور په میاشت کې پیل شي. خغلی جنبش وایي چې د دغې پروژې له لارې به وچکالي ځپلو 15,000 کسانو سره نقدي مرستې وشي او نږدې 1.1 میلیونه کسانو ته به کاري زمینې برابرې شي. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت په وینا دغه پروګرام به د هیواد په 15 ولایتونو بدخشان، بادغیس، بامیان، غزنی، دایکندي، غور، جوزجان، کندهار، لغمان، نورستان، پکتیا، سمنګان، سرپل، ارزګان او زابل کې پلی شي چې 88 ولسوالۍ 1,316 شوراګانی تر پوښښ لاندې نیسي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د میرمنو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره په فرا کې د شنو خونو شمیر زیات کړی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې سږکال په ټول هیواد کې له هغې ډلې په فرا کې 1,000 شنې خونې جوړې شوې دي. نوموړي وویل چې د کرنې د ودې او کلیوالي پراختیا پروژه فرا کې 290 شنې خونې جوړې کړې دي. د دغو شنو خونو له شمیر څخه 101 لوی او 109 وړې شنې خونې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او بیا افغانۍ شل پوله، یو یورو یو نوی افغانۍ ابیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل پنځه افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځلس پوله، زر هندي روپۍ یو زر شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه شپږ اتیا افغانۍ.
د اورزګان مرکز ترین کوټ شار تر پخوا پراخ شوی، خو پراختیا یې له هغه ماستر پلان سره سمه نه ده چې لسیزې مخکې د دې شار لپاره جوړ شوی و. د ترین کوټ اوسیدونکي حکومت ملامتوي چې په تیرو کلونو کې د دې شار منظمې ودې او پراختیا ته پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه راپور لرو، خو مخکې تر دې یوه نړیواله موضوع لرو. تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکړي او دا دواړه پرتله کړي. د دامینیک راب دا وینا رویټرز خبري اژانس ترلاسه کړي او ځینې مهم ټکي ورلمخي په یو راپور کې راخیستي دي چې جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب په خپله وینا کې خبرداری ورکړي چې ډیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شاره روانه ده، او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی، او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړې جګړې راوروسته چې په 1980 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډېر ګواښ لاندې دي. رویټرز اژانس د ښاغلي راب د وینا ځینې برخې خپرې کړې دي چې پکې راغلي دي ډیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر ډیموکراسیو تیر شي. د ښاغلي راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي، او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي، ترهګرو ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همداراز له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري آسانه ده، او د په وینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره آسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپایي ټولنې به بیل شي، دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري، او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه چې وځي شایي بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېره اقتصادي وده وکړي. د ښاغلي راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي، او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښ ووسی.
د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اوسیدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې حکومت د دې شار لپاره منظمه نقشه جوړه نه کړه، نو خلک مجبور شول چې په شار کې له پلان او ماستر پلان پرته کورونه جوړ کړي. د ترین کوټ شاروالي وایي ژر به د دې شار د ماستر پلان عملي چارې پیل کړي. نور حال له سیمې څخه.
د افغانستان په جنوب کې د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شار دی چې څلور واټونه لري. دغه شار که څه هم د پخوا په پرتله پراخه سوی، خو هغه ډول وده او پراختیا نه ده کړې چې د ولایت مرکز شار یې باید وکړي. رحیم الله د اورزګان ولایت د مرکز ترین کوټ شار اړوند خانکي سیمې اوسیدونکي دي. رحیم الله که څه هم په ترین کوټ شار کې لس جریب ځمکه لري، خو لا هم خپله اوس د کرایې په کور کې اوسیږي. سبب می خپل لاره مولا او پښت
دا په دې نه باته و چې سبا یا بل ورځ نه شیر روان دي، نو بس موږ په دغه باندې په خپل ځکو باندې مصرف نسکو. په نقشو ډیر خوشاله یم، موږ به ورور سړک را جوړ سي، په چکان به موږ جوړ سي، نقشې به برابر سي. هغه د سرا یو لښ څه کراپات سو ورور، هغه خدای پاک مهربانه دی، هغه به په ډیر پوم را ته خرڅی جاو شزایم پکې جوړولای.
مدنی پال نجیب الله آزادی راډیو ته ویل په ترینکوټ کې د ماستر پلان نه عملي کول نه یوازې دا چې د ښار د خپل سری او بېودې او پراختیا سبب سوی د ترینکوټ خلک یې هم له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. نوموړي وایي که چیرې په ترینکوټ ښار کې ماستر پلان مخکې تطبیق سوی وای اوس به ترینکوټ ښار د هیواد د نورو ښارونو په څیر منظمه وده کړې وای او له ښکلو ښارونو څخه به وای. د نجیب الله په وینا ترینکوټ ښار ښه هوا، سمسور باغونه او میوې لري او دا سیمه له هر پلوه په یوه ښه او منظم ښار د بدلېدو وړتیا لري. نوموړي زیاته کړه
دس کسان خو ډېر دي، هغه خلک چې پنځه پیسې لري هغه مثلا دغه نه کوي، ځای نه جوړي، هغه نن یاره نړۍ سبا یاره نړۍ، هغه داسې بېچارهګان خلک چې دي هغو خو هغه یو د خټو سرای دی او د خټو خو نه ده جوړوي، مشکل نه دغه کوي نو خو مجبوره دي، نو څه وکړي هغه خو نه هغه د خټو کار دی، بل هغه خټې جوړې کړې دي، داسې سم ځای دلته څوک نه جوړوي، نه روپۍ په مصرفوي، د نقشې په خاطر چې بېرېږي استاد دي، نور په کلي کې خلک پاینومن کې ځای نه جوړ کړي دي، خو دلته څوک دی خاص پوخ ځای نشي جوړولی. خو دا
د ترینکوټ د ښاروالۍ د معلوماتو پر اساس دا ښار څلور نهیې لري او شاوخوا 15,000 کسان پکې دي. خو آیا هغه ماستر پلان چې د ترینکوټ ښار اوسیدونکي یادوي اصلاح یې سته او که سته ولې نه عملي کېږي؟ د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار مو پوښت.
د ترینکوټ ټول ښار لپاره ماستر پلان جوړ شوی دی چې په نږدې وخت کې به هغه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي او د خیرو کاریز لپاره اصلاحي پلان جوړ شوی دی، منظور شوی دی، هغه به د ترینکوټ ښاروالۍ ته وسپارل شي. د هغه څخه وروسته به په جریان د یو میاشت یا دوو میاشتو کې د خلکو او د مشرانو سره په تفاهم باندې د هغې ساحې عملا کارونه شروع.
خو دا لومړی ځل نه دی چې د ترینکوټ ښاروال په نږدې ورځو کې د دې ښار لپاره د جوړ شوي ماستر پلان د عملي کېدو ژمنه کوي. کلونه مخکې ښاروالۍ او د ترینکوټ نورو ولایتي چارواکو د ورته یو ښاري پلان د ژر عملي کېدو ژمنې کړې وې چې بیا یې وروسته درک نه دی لګېدلې.
د ارزګان په ګاونډي کندهار ولایت کې په تیرو دریو میاشتو کې د یو شمېر ولسوالیو او جنوبي ولایتونو 18,000 کورنۍ د جګړې له امله بې ځایه شوي دي. دا کورنۍ چې په سخت حالت کې دي د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. په اړه یې له کندهار دا راپور.
د مهاجرینو ریاست مخته په لسګونه کسان چې ډېره برخه یې مېرمنې دي د مرستې لپاره انتظار کوي. دا هغه کورنۍ دي چې د وروستیو جګړو له امله د کندهار د یو شمېر ولسوالیو او دغه راز د ګاونډیو ولایتونو روزګان او هلمند څخه راکډ بل سوي. د زرمینې په نوم یوه مېرمن وایي چې په ډېر بد حالت کې له خپله کوره راوتلې او اوس په دوه اتاقه کور کې له شپږو نورو کورنیو سره اوسېږي.
وروره موږ دغه جنګو سره راغلي، موږ غواړو چې موږ سره یو مرسته وسي او دغه وسي غوایې مو پاتې شوې، کورونه یې راونړول، اوس موږ په سرایو کې طالبان ناست دي، اوس موږ په کمه ولاړ شو، موږ نه دغونده ځای لرو چې اوس موږ یو سر په پناه کړو. د دغه نعمت سالونه سره یو چا دوې کوټې راکړې دي، شپږ کوره په کښې کې، موږ په هغه خدای کوو دغونده لرو چې موږ د ماښام را خدا کوشنیان ته دې ورکړو، موږ لڅې پښې سرتور سر، موږ مؤمنان سهار وختي د چاو سره راویستل، موږ چای ویشان په نغریانو پاتې شول، موږ سهار وختي د سهار 9 بجې وې چې موږ په داشنه اقدام مؤمنان راویستل، کورونه مو پاتې شول، باغچې مو پاتې شولې، موږ ودې ځای ته څه کول چې موږ په خدای مجبوره کړو، نو اوس موږ بهره په کمه باندې ولاړ شو.
زرمینه د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه کندهار ښار ته راغلې ده. دا وایي خاوند او زوی په جګړه کې وژل شوي او اوس مجبوره ده چې خلکو ته د فقر لاس وغځوي.
زه خپله کونډه ښځه یم، ولاکه دغونې لرو چې وخورې واغوندو، دلته راغلي سران په 2,000 په کریا دی، د درو میاشتو کریا ول پر یوه ځای راکړه، په اله پله یې ټولوم، دغونې سړی ما نه درلودې چې دا کډه راسره ټول کړي، هغه سرایونه هلته باندې ونړ، دلته چې رالو ما ولاکه په بل شي اوکاتې بیا په فقر باندې، نه دلته ځای لرو، نو په دغه سره ژمې د څوک ته کوره وځي زما نه 15 د
د هلمند د نادالۍ څخه د جګړې له ویرې کندهار ته راغلې یو بله کورنۍ چې 12 خړی لري او د سړک پر غاړه یې اړولي د خوراک لپاره وچې ډوډۍ په مساجدو کې ټولوي.
ماشام
مجمع خورل ده دلتا پرته نن سال دلتا کرایت تو اس پرمیس اوس دا غو چلو سخه یو دوجه نو دوجه مشرا و مخول دا کچن نن دا د تو اس ناس پر اوس مزک
عبدالسلام یو بل کټوال دی چې په جګړه کې کور نړیدلې و اوس تر شنه اسمان لاندې د سرپناه او نور مرستو انتظار کوي. پاینی وخت کې د کندهار د کډوالو چارو ریاست وایي په تیرو درو میاشتو کې کندهار ښار ته د شاوخوا ولسوالیو او جنوبي ولایتونو څخه شاوخوا 1500 کورنۍ د جګړې له امله را بېځای سوي دي.
اوس مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام واورې، فریبا ظاهر د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته روان شول. د ملي مصالحې عالي شورا پر ټویټر باندې دا خبره نن خپره شوه. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد ته د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د غونډه د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړ پوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. د غونډې ته د طالبانو استازي هم وربلل سوي دي چې هغوی د ګډون ژمنه کړې ده. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 2,23,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلادیش او سریلانکا کې د خورې سوي کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیا خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼل سوي. د افغانستان د زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ سر لننه د شلاورونو د درې لوبو لړۍ پیلېږي. دا درې سر لوبي د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کې ترسره کیږي. لومړی لوبې نن، بلې سبا د جمعې په ورځ او دریمه وروسته د شنبه په ورځ ترسره کیږي. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل سوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 21 کلن تورن کس د اتلانتا په 230 کیلومتره کې نیول سوی دی. او د اروپای ټولنې د درملو اداره ایما وایي په دې ډېره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشئی موادو سره د مبارزې په قانون کې نوي تعدیلات وړاندې شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به د نشئی موادو په